د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کرکلی کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټې د ښار د اورګاډي په تمځای کې شوې چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشت تنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یوه ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځي کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوو کې څوارلس سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس له خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 29 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 260 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې ترانګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلي له څو اونیو وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د اسرائیل پوځوي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال پنکه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سوډان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 119 منډې کړي دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 290 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هر ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي.
نو زمي ته ډیره خفای مخک خو وړه و د افار شو کالی مالی زمي ته ډیره خفای منو ایران پاتم چې زه بچی کوم دې زمي ته.
دا اورزګان ولایت په ترینکورت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کال کېږي بلای دغه سیم ورسته سی خلکو ته سره ورکو از موږ خواري نه جوړي نه څه کو.
په دې خبرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خبرونه کې را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سمون د راپورونو برخه ته بیا هم خرغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ شوی دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندې پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گوشنگی دیگر ها بسیار به تنگ آمده من.
از من جوان دیر تری خواهان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخی لدی چه نور مره شی یوا بای و پلورو. چشپا متیره شی. هغا وقت چه می و پلورلا یوا کلن و. وست ری کلن شوی دا.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي. ورلد ویژن په خپل دی بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 368,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختیږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ اقتصادي ستونزه ډېره ده، ډېر اقتصادي ستونزه لرم. زه ورځ 15 بچیان لرم او دوی دپاره نفقه پیدا کول ضرور ده. خو هېڅ کاروبار وظیفه نشته. دغه مرستې په واقعي معنا خلکو ته ډېر نه رسي، په 10% خلکو ته مستحقو ته رسي.
د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، معنا کاریګري څوک هم نشته. دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمي ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی. ژمي ته ډېره خفه یم، نو ایرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمي ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تیره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یا یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وای پازموینه کې د ګډون لپاره اړویستل شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای چې دغه ازموینې په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوښ شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځکهونکې وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړیدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخه او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د ځکهونکې دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مو امتحان مورد شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه از ماینه واخیسته لا از ماینه وران دی د امارت پیژندنی کتابونه راکل که څه هم موجه د کتابونو او استادانو کمای لرو خو لموجه از ماینه واخیسته او ټوله پښتنه د امارت اړوندې وی
امتحان درباره امارت بود.
د ځکهونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورزنه درسی چاري لستون سره مخ کړي.
در مکتب ما یک روز رخصت بود
یو ورځ شوونځي رخصت وو موږ د لامل پښتنه وکړه وی ویل چې ل شوون کو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شای پراتلونکو کې ل موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وی د امارت پیژندنې د کتابونو ویشو د ازموینه د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو پاړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینه پر مهال یې غونډې ته خبري کړي او د خبرو جریان د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خبر شوې په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. پاړی د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیوونۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندې کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریز د په وینا کې چې متن یې په خپل اکسپانه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فائق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینی برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیره، حتی اسناد و مدارک کم میدهن قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دی. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زه ډیر اندېښمنیم، زه نشم کولی تر بیرون کوم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خو د بانکي کارتونو ستونزه ده او بله ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس موږ ونیسي او ریپورټ مو کړي، موږ نشو کولی چاته احوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبری آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبری آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بې اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي، هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د ازادي راډیو ته وویل
ور از تهران گرفتن برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی
مونږه تهران کې ونیولو، اسناد لرو د ورزشي بیمه، اسناد د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنې پاڼې اسناد مو چې درلودل هغه رانه واخیستی. موږ په پوزي کم کې له خوړو او بو پرتا ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، پخوانیو سرتیرو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه، اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ ته وړلو په خاطر دغه هیوادونو کې دی راځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي، په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان سوی و. د ایران د سپای بازاران د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای بازاران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای بازاران یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې FBI سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو 2 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 29 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای بازاران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. 13 ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال کونړ ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسیمه نظمون د همکار راپور ته غوښ شي.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګاری په وجه ځوانان د وطن پرېښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډیری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار
مارتی استامینا او به بزنګړي ډول د کار او ټولنیز چارو د وزارت نه داخله ده چې د غزوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېری خې جاذبي، ډېری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای کونړی زوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته لتګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دا چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهد الله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوی زده کړو مرکز دا چې ولسوالوته او ولسوالونه کوشش بیا دا چې کله ته وسات ور
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې لکلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه را تنګه کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د را وستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو وسه باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړی یم، د کاژه مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورستسې یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې وارې ونو. هغه براریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، اگر د دلې ته شیله نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پیکو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شیله نه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپل سو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د لاسه مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، او تجارت یې لاسې و دواوی را کی پر بیا پښو.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دی، او د غراز ولسوالۍ ته غزیدل لاري دی. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدا سیدې په انارو کې پاکستان اوس ګور دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چانار په ورځ ډیر راوړل سي، په ډیر شغوانی، په 15 شغوانی، په 15 ډیر شغوانی، په 10 ډیر شغوانی، زادر چلیوش تو غوانو پرمانه شه انار په چلیوش تو غوانی خرچیږي. مله نو بیا موږ د دکاندارانو ته دغه نور و چې بل څوک راشي د پورو د پاره څوک مانو لري، څوک نیمانه وړي، څوک دوه مانه وړي، په 15 غوانی، په 15 چلیوش تو غوانی الته بار په انار په فرق لري. ډیر شواله مانه په 15 ډیر شپ چلیوش تو کوه، چلیوش په 15، په 15 چلیوش دغه رقم ورکو.
نو من سبلادي د ترینکوټ انار په نش ډیر کښته دی، اوس موږ باغونی جره کړی دی، په باغو کې ډیر توانیانو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په 15 افغانۍ، په 15 افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په 40 افغانۍ مسته، په 10 افغانۍ مې دا چې د میدان انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نورې وادو ته نه ځي، په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړ، موږ د لار په خاطر باندې اجاره کړل، نو لارې لګي، نو څنګه په پیدا کې موږ د یال به ګواله ډوډۍ سیاغه لارې را باندې بنډ کړې، نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اوروزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې ساند از کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1495 هکتار مځکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید لدې باغو څخه 1446 ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو. چلله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرکم ایران هیواد دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دورې په مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټولو سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د روزګان انار وپیری ترڅو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
درنو اوریدونکو، په نیمه برخه کې به د نیمه نړۍ خبرونه واوري، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټي ښار د اورګاډي په تمځای کې شوي چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریلګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر 26 ته زیات شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې سره سم شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید چې له کیف نه بعد اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په 13 لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوی دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه پر خپلو خپرو شوو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 په شکل تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 240 کسان مړه شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي نن په غزه ترانګه کې د اسرایلو پر دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرایل د غزې شمال ته چې جګړه ځپلې لڅو نه وروسته د بشري مرستو د لومړی جوپو د رسیدو خبر ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وکور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي نه جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده چې بعد خزه هغه ورځ باندې شو وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه ول لپاره یخنونه غنډي، کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدې غزنیوال چې د لاسي غندل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي سنۍ چې دغه لکلي او خزي موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ غوی نس کولای چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې غوی ته له کوره وتل یعنی غوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی خزه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکي، یا ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر غته یې لاس ورته وګوري نو دوی تر اخره هده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول ته تللی، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټولو لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو باندې کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دوی د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې؟ بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مریضه یمه.
او څوک دې پښتنې نشته نو ډیره سخت راته تمام شو شخصا چې ما خپل ولې خپل مې سره ایمه نه خبر مې راته چې خېږي دا ټول خزن به رسیدي نو ولې ټول خزن کوم څه نه دي ضرورت خل لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی د یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته هم څوک راغ نه وریال ته بل کوم مشکلات سره دوی مخې
خو هلته هم چې څه نه خپل نه دي به تاسو فوکې دي کوم کسان چې پودي دا وي خزن لګانې به چې ټول په خارج کې دي اته خزن ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوږي پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزن دغه سې دوغ بدن او واسه مثلا می خوراک نه پوخات نن ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوتل جام جوړ تناسي کومه څه نشته دغه نشته د باندې به د څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې به د څه خپل غو بس کدي کور نه باندې وته خو هغه نه لاله شي ولا وتخته ده فلان کوي وتخته ده کوره او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لات دردون کيده د افغان میرمنو
ډېر دردون کيده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي مثلا خلک غن نشري مثلا جلواله کې خخي دغه چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده فخیده نظمون خو په پد کار باندې کړو نظمون پیغمبر هغه په ځای باندې وخت لږه دزولي مثلا خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې زموږ نه وکي خدا په اجازه نه ورکړي کور پری دی وزي هغه وخت لږه دزولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو یو وخت دی یا د ځان ته ورواشي یا د ځان مرګه بس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنګي او که چېرته د خزه د باندې وته ټول خلک وو د خوره باندې وته دغه خلک ووریده د ولا جمعه تر وته یا مثلا د لار خوان باندې خپل مریضه وکړل د سبا د خزه وا هغه ورځ باندې چې وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثلا ولګه تند چې پیراغل تاسو یو پختنه تر نه غل نه او سبا د ورځ په باندې راغلی تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړې دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیاي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیاي ستونزو سره مخ دي د ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بیلابیل عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټول مهمې روغتیاي ستونزو یادولای شو روغتیاي ستونزو کې هم بیلابیل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکټرانو نشټوالی هم له دې ستونزو څخه یادولای شو چې ډېری خځې په کورونو کې ولادت کوي او داسې اشخاص سو پوراندې د اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ پرختیایي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ختل کړنو ناروغي څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نور سره مخ کیږي چې د ناروغي د مخنیوي او درملنې مناسب لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزنی او د تغذیه کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تسترګو کیږي او همدارنګه کچيري راشو نور ناروغي د لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایط خرابوالی هم د دې لامل کې چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپل جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې ټول لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي
د
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وای د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره اورو
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د سات بخش ډیر شان کومک کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورس دندانو یعنی خو خلاص تا کومګه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو کومګه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت سر سوم راوا خراب شوی دی سوم راوا غنی آلوده شوی دی به حد زیات خلک مریض کیږي هر څه کلاس معلو کیا مریض شو دی خلک ته وګوري حیران پد کی یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی دا هغه چې ژوند د خی هر سہولت ځان ته برابر اولای شي لاسونه چېونه منزل شي په نزید فونه نشی غاخونه چونو منځ چې تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي هر ورځ دوی شفاخانه جوړ کړو کلینیک تزي الته ورته مقصد دواګان ورکه ماشومان راوړي مریض یو رقم بل رقم اما په هوا چې کېدو ډیر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو دغه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوای پاکې میکروبونه نه اوس نشته اما ته تشناب تزی اما طبیعت دو دوریم پخیوی و آشپزیم که یو رکم بل لگه دخز حالت دی کلوال ده پرشتا جان یعنی خاص صحت پر بخش که پاملا را نورتنی کی گی او نبازی پویی گی یا وقت که با ترننگ ورتا که دو ترننگ بیم ورتا کول که دو چه دغس دغس کارون او که پا دی رقم زان وسط ده بازی لوازم ورتا بر کول که دو یعنی یو محدود وقت پوری ورتا بکار کول دور سو بیا مغا کمک یو سو ورسار که دو خوص محال دست یو سنشت
بله. اقتصادی ستونزه څومره دی لامل کیږي چې کلیوالې خځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل شامپو دوشان لاسرسی ونه لري اقتصادی مشکلات څومره دی مسایل لامل کیږي
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات لخوا راځي کې یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټه وټي یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خزو ډیر سلیقه لري که څه بے سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقې برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلول شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د سند اچي ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لری چوبو ډیری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه د مشکلات لري کو په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کومیاشت تو کلونو بوري یو څه نمینځل کیږي یو فرش او سه نه منځل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو به تا غواغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه د چتو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب تزي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد ک د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کول شي اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای
bale کراسو قضایی برخه تا کلیوالې خځې و څومره کول لیسی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبر نه مني د برخه کې ډېر مشکلات لري ک هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض ښځې خزی چې د کلیوال خزی د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای، تاجرګ نشي کولای، بس په ځان تیری، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تیری. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه خزی چې مثلا پوهېږي، لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولای شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو، حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو، هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي، نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پخې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي، دوه درېیم غږ کې دی، ځای په ځای کې یا تاسو مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کول او د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي. نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ماته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچ او لاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. خو ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه، د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستا، پښتنو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تربیه هي چاري We'll be right back.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یا ما دشنو
Shnova no saruna